ادامه حملات اسرائیل بر حماس، تلفات در غزه افزایش یافته و صدها هزار نفر در دو سوی مرز آواره شده اند. با تشدید این جنگ، مراکز اسلامی، کنیسه ها و حتی مکاتب یهودیان در ایالات متحده با تهدید روبرو اند. و با ادامه جنگ در گوشه های مختلف جهان، فشارها در داخل ایالات متحده بر رئیس جمهور جو بایدن نیز افزایش یافته است. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. حملات اسرائیل علیه حماس تشدید یافته است. در عین حال بحران بشری در غزه نیز وخیمتر شده است. اگر از یک سو حکومت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با حمایت خود از اسرائیل به خاطر آنچه که اسرائیل و متحدانش آن را حق دفاع می خوانند ادامه می دهند، از سوی دیگر واشنگتن تلاش دارد تا دامنه این جنگ در منطقه گسترش پیدا نکند. از جانب دیگر فلسطینی های ساکن در کرانه غربی رود اردن می گویند که اداره خودگردان فلسطین، به خصوص محمود عباس رئیس این اداره، باید عملکرد شدیدتر در قبال اسرائیل اتخاذ کند.
جاده های کرانه غربی رود اردن مملو از خشم و ناامیدی است. پس از بیش از دو هفته جنگ بین اسرائیل و حماس، بسیاری از فلسطینی ها می گویند که وحشیگری این جنگ در حال نزدیک شدن است و آنها از محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین که به ابو مازن معروف است انتقاد می کنند. عثمان حسن معاون شهردار قصره میگوید
ابو مازن قادر به انجام کار نیست. او توانایی محافظت از ما و دفاع از ما را ندارد. تنها امید ما این است که دیگر کشورها بر اسرائیل فشار وارد کنند.
حسن معاون شهردار قصره یک دهکده فلسطینی کوچک در کرانه غربی رود اردن است که در 11 اکتبر توسط شهرک نشینان یهودی ساکن در این منطقه مورد حمله قرار گرفت. به گفته وزارت صحت اداره فلسطین در این رویداد 4 نفر کشته شدند. با تشدید خشونت افراد بیشتری در اینجا خواستار عملکرد بالمثل به جای مذاکرات مورد علاقه اداره خودمختار فلسطین در دهه های اخیر هستند. برای بسیاری عباس و اداره وی با اتخاذ موضع کمتر قاطعانه در قبال اسرائیل به نفع فلسطینی ها نبوده است. صبری سیدام معاون منشی کمیته مرکزی سازمان فتح می گوید
با فشار بیشتر بر فلسطینی ها، هر گروهی که قصد مقابله با اسرائیل را داشته باشد محبوب می شود. من نگران محبوبیت حزب ما نیستم، اما من نگران این هستم که دنیا اهمیت پایان دادن به این منازعه را نمی بیند.
هفته گذشته صدها نفر در اعتراض به عباس و مقامات فلسطینی به جاده های رام الله برآمدند. فیراز حسن معلم میگوید
اولتر از همه من فکر میکنم که اداره خودمختار فلسطین و سیاستمداران آن باید به چیز دیگر فکر کنند، زیرا 30 سال مذاکره برای ما چیز برمغان نیاورده است.
با افزایش اختلاف نظرها در کرانه غربی به نظر می رسد تنها یک چیز فلسطینی ها را در اینجا متحد می کند و آن هم این احساس که بدترین اتفاقات در انتظار آنهاست.
در حالی که اسرائیل عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می دهد، رئیس جمهور جو بایدن با مخالفت برخی از همحزبیای خود به دلیل حمایت تزلزل ناپذیرش از اسرائیل روبرو می باشد.
با ادامه حملات هوایی اسرائیل در غزه، از جمله حمله به کمپ پناهندگان الشتی، گروه مدافع شورای ملی دموکراتیک مسلمانان نامه سرگشاده به رئیس جمهور جو بایدن فرستاد و در آن خواستار میانجیگری او برای آتش بس تا ساعت 5 بعد از ظهر روز سه‌شنبه شد. در غیر آن با پیامد عدم حمایت میلیون ها مسلمان امریکایی از انتخاب مجدد او در سال آینده روبرو خواهد شد. باسم الکارا، عضو شورای ملی دموکراتیک مسلمان میگوید:
ما میدانیم که جامعه ما در ایالت‌های کلیدی تفاوت ایجاد خواهد کرد. فکر میکنم رهبران حزب دموکرات میدانند و از آنچه در حال اتفاق افتادن است حراس دارند و به قصر سفید پیام میدهند که این به چانس ما در سال 2024 لطمه خواهد زد.
بیش از 1,000,000 رای دهنده مسلمان در انتخابات سال 2020 رای دادند و تعداد آنها به اندازه کافی بزرگ بود که به طور بالقوه رقابت ریاست جمهوری را در برخی از ایالت‌های مهم تغییر داد. مسلمانان و آمریکایی‌های عرب تبار معمولاً به نامزدهای دموکرات رای می‌دهند، اما ممکن است این تغییر کند. یک نظرسنجی جدید توسط انستیتوت امریکایی های عرب تبار نشان داد که حمایت از بایدن در میان رای دهندگان امریکایی های عرب تبار از 59% در انتخابات سال 2020 به 17% قبل از سال 2024 کاهش یافته است. کارن جان پیر، سخنگوی قصر سفید، میگوید:
ما به تعامل با جامعه مسلمان، جامعه امریکایی های عرب تبار و رهبران امریکایی های فلسطینی تبار برای شنیدن نگرانی های آنها ادامه خواهیم داد.
در مقابل، یهودیان امریکایی عمیقاً قدردان حمایت بایدن از اسرائیل هستند. هالی سوفیر از شورای دموکراتیک یهودیان امریکا میگوید:
اسرائیل برای رای دهندگان یهودی مسئله بسیار مهمه است. این مسئله است که در مورد آن پیوند عاطفی بسیار زیاد بین یهودیان امریکایی و حمایت از اسرائیل وجود دارد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بیشتر جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها تصمیم آقای بایدن برای ارسال سلاح به اسرائیل را تایید می کنند.
که لیوی خوا د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، لا بلې خوا په ټولنیزو رسنیو کې په زرګونه زړه بوګنونکي انځورونه خپریږي او کرکې ته نوره هم لمن وهي.
د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د جنگي الوتکو د بمباری له امله تاوتریخوالی دوام لري او حماس هم په اسرائیلو د راکټونو ویشتلو ته دوام ورکوي. په لویدیځه غاړه کې د تېرې جمعې له منځه وروسته لاریونونه پیل شول او د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واغوښته. دا په نږدې 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې اسرائیلي الوتکو د لویدیځې غاړې په یو ښارګوټ برید وکړو. د لبنان سره په پوله کې تاوتریخوالی هم مخ په زیاتېدو دی چې دا د اسرائیلو او د حزب الله د ممکنه جګړې په اړه د دواړو خواهو اندیخنی راپورت کوي. د اسرائیل حکومت د حماس د بریدګرو د هغه کیمرې ویډیو خبره کړه چې په خپل بدن پوری تړلې و. امریکا غږ په آزاد توګه دا ویډیو نه ده تایید کړې. نه تایید شوی او ځینې وختونه ناسم معلومات دی او بل په ضد کرکې ته لمن وهي. نادوش محمد د رام الله اوسیدونکي ده.
دا ماشومان چې تاسو ګورئ دا څلور ماشومان، د دوی مور او پلار د دوی لپاره 14 کاله انتظار کړی و، اوس وژل شوي دي. د دې ماشومانو د اسرائیلو سره څه تعلق دی؟
ندوش محمد چې له غزې نه لري په رام الله کې په آرامه ژوند کوي، هغه وایي چې هغه په خپل ټلیفون د خبرونو په پرتله مرګ غوره ګڼي. هغه وایي چې د هر څه د لیدلو نه وروسته د اسرائیلو سره په امن کې ژوند کول ناممکنه ده.
حماس او شفنا معامله اسرائیل، احنا شفنا
موږ له دوی نه توپیر لرو. موږ له ماشومانو سره د حماس چلند او د اسرائیلو چلند ولید. هغه څه چې د ماشومانو د سوځولو په اړه ویلي سم نه دي. حماس له خپل برام تکونکو سره ډیر ښه چلند کوي.
نادوش هغه ویډیو ته اشاره وکړه چې د حماس د ډلې لخوا خبره شوې او ادعا کوي چې دوی د يرغمل شو اسرائیلي ماشومانو خصاتنه کوي. دا ویډیوګانې نه دي تایید شوې. لسو ورځو راهیسې د رام الله کوسې په غزې د اسرائیلو د بریدونو په ضد لاریون کوونکو نه ډکې دي. د غزې پولې ته نږدې په اسرائیلي ټولنو کې ژوند ټول په ټپه ولاړ دی. غزې ته نږدې په ټولو لوی ښار اشکلون کې ډېر لږ شمېر خلک سړکونو ته وځي. اوس سایرنونه هغه شان نه غږیږي لکه چې څنګه د جګړې په پیل کې غږېدو، خو د غزې نه اوس هم توغندي واریږي. په کور کې د څو ورځو وروسته یانا پرېکړه وکړه چې د خپل ملګري نیکولای سره بهر ته وځي. د دوی واقعیتونه د نادوش له واقعیتونو نه ډېر توپیر لري، خو د دوی د یو بل نه کرکه هغه څه دي چې یو شان ده.
خوشبخت
شفشار لا عبدل بنم
کی
ادګوا شله مې تا نوایت هغه د هغه عسكر ویډیوګان او خودل چې تختول شي. د ماشومان ویډیوګان دي چې لموټرونه استل شوی دي. دوی د غزه په چوکونو کې پنځونو جنسي تیرې کوي. زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ توپیر شتون لري. دوی یو شان دي.
של عزا و انا لو خوشبت شي شبدل بينهم كולם اوتو دغه
یانا د نادوش په شان فکر نه کوي چې د اسرایل او فلسطینیانو لپاره یو ځای پاتې کېدل ممکن ده.
ان اسکم شالوم ام خیات
لا دوی سره په سوله کې ژوند نشي کېدل. په پای کې به دوی مونږ ووژني ځکه چې دوی ته په خونځي کې درس ورکول کېږي چې مونږ د دوی دښمنان یو.
یانا هغه ویډیوګانو د اشاره کوي چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی چې دا کوي په فلسطینی خونځیو کې ماشومان ته دا ورزده کوي چې اسرایل دښمنان دي. اسرایل او فلسطینیان دواړه د متقابل نفرت او د بې باورۍ په کلتور کې لوښوینی. د دې ناورین وروسته په دواړو خواو کې ډېر خلک مرګ او ویجاړتیا د دې مسلې حل کړي. نظرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
غزه حدود 2.3 میلیون جمعیت دارد، ولی با تشدید حملات اسرائیل بیش از نصف جمعیت این شهر مجبور شده اند تا خانه های خود را ترک کنه و به سوی مناطق جنوبی غزه بروند. سازمان های جهانی هشدار می دهند که امکانات طبی و مواد خوراکی در حال تمام شدن است. یکی از خانواده ها در منطقه خان یونس می گوید که در جریان اضافه تر از 20 روز گذشته اولین بار است که غذا میپزد و صرف میکند.
محمد زکی السیدی بیجا شده فلسطینی با فرزندانش در یک کمپ مهاجرین در خان یوسف پسر میبرد. آنان پس از 22 روز از زمانی که اسرائیل محاصره و بمباران غزه را تشدید بخشیده است، این اولین بار است که برای خوردن اولین غذای پخته شده ایشان که برنج و گوشت است دور هم جمع شدند. این خانواده از شهر الزهرا به این کمپ در خان یوسف در نزدیکی شفاخانه ناصر بیجا شدند. در نزدیکی خیمه خود با روش نوشیدنی و فرنی که خودش آماده می سازد می پردازد تا روزانه مبلغ 10 تا 20 شکل که پول اندکی است به دست بیاورد و به گفته وی برای تغذیه خانوادهش که در شرایط سختی در کمپ زندگی می کنند کافی نمی باشد.
اینجا هیچ درآمدی وجود ندارد. هیچ کس یا نهاد برای ما کمک نکرده است. کمک مالی از طرف ملل متحد نیز صورت نگرفته است. وضعیت خیلی خراب است. بنابراین با خود فکر کردم که باید یک کار انجام دهم. من یک پروژه کوچک را با 50 شکل شروع کردم. فرینی با عسل را به فروش می رسانم. مجبور استم این کار را بکنم چون شرایط سخت است. اگر کار نکنیم می میریم. خداوند به همه ما کمک کند.
مردان دیگری نیز در این کمپ انجام کارهای کوچکی دست زدند، از جمله بلال ابو مصطفی که یک حرفه سلمانی باز کرده است.
من قبلا یک سالون آرایشگاه داشتم، اما بمباران شد. از روز دوم و بعد از این که به شفاخانه و به اینجا آمدم کارم را آغاز کردم. وسایلم را با خود آوردم و در بدل پول اندک هر آنچه بدهند کار میکنم. باز هم خدا را شکرگزار هستم.
فلسطینی ها در غزه از حملات هوایی و توپخانه‌ای شدید روز دوشنبه 30 اکتبر در حال خبر دادند که نیروهای اسرائیلی با تانک ها وارد غزه شدند که باعث درخواست های بین المللی بیشتر برای محافظت از غیر نظامیان شده است.
ما 23 روز است که در ویرانی و بمباران زندگی می کنیم. ما اینجا آمدیم تا موی و ریشمان را اصلاح کنیم و تلاش می کنیم تا اندازه روحی خود را تغییر دهیم. ما منتظر رحمت خدا هستیم، نه کشورهای عربی یا کسی دیگری که برای ما کار بکند. می دانم هیچ کسی در کنار ما نخواهد ایستاد.
اردوی اسرائیل اعلام کرده که طی چند روز گذشته بیش از 600 محل شبه نظامیان را هدف قرار داده است و همچنان به گسترش عملیات زمینی خود در نوار غزه ادامه می دهد، جایی که غیر نظامیان فلسطینی به شدت به مواد سوخت، غذا و آب صحی نیاز دارند. این در حالی است که درگیری ها میان این دو وارد چهارمین هفته خود می شود. اسرائیل محاصره و بمباران غزه را از زمان یورش افراد مسلح حماس با اسرائیل در اوایل اکتبر تشدید کرده است. با گفته مقامات اسرائیلی در حمله حماس با اسرائیل حدود 1400 نفر کشته و حداقل 239 نفر توسط حماس به گروگان گرفته شد. فرخنده بیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
با دست حال که چه اسرائیل پر غزه دی بریدون و عمله لزیاتی دون کنی و کسر مخده، اسرائیلی مشران حدس کوي چې پر اسرائیلی ملکی وګړو کوچنیانو او سپینګیرو د حماس د بریدونو ویره له نړۍ هیره نشي. پر فلسطینیانو د بریدونو له امله که له یوې خوا نړیوال احتجاجونه زیاتیږي، له بلې خوا اسرائیلو یو شمیر خبریالانو ته بلنه ورکړې چې په اسرائیلو کې د عدلي طب د پوهانو موندنې له نږدې وګوري.
د غزې په ترانګ کې د دوو اونیو دوامدار جګړې وروسته ټپي شوي فلسطینیان بیرنۍ خونې ته وړل شوي دي. په ورته وخت کې په منځني ختیځ، شمالي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې پر اسرائیلو باندې فشارونه زیاتېږي او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره احتجاجونه او مظاهرې کېږي. په برلین کې تاوتریخوالی هغه وخت زیات شو چې د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو له امله 144 ونیول شول. همدارنګه په لویدیځه کرانه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او د اسرائیلو د پوځ ترمنځ په خوډب کې یو شمیر فلسطینیان وژل شوي دي. کله یوې خوا په غزه کې بشري ناورین سختېږي، له بلې خوا پر اسرائیلو باندې نړیوالو فشارونو هم زور اخیستی دی، خو اسرائیلي چارواکي هوډ لري چې د روان میاشتې په اومه به پر اسرائیلو د حماس بریدونه له نړۍ هیر نه شي. په دغو بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل شوي وو. خبریالانو ته د عدلي طب خونو ته د تللو اجازه ورکړل شوه. په دغو خونو کې د ملو شویو خلکو پاتې شونې وي. په دغو خونو کې په هر ځای کې د انسانانو سوځېدلي هډوکي پراته دي. ډاکټران هڅه کوي چې د انسانانو د بدنونو برخې سره رایو ځای کړي.
مونږ هڅه کوو چې دلته د وژل شویو خلکو شمیر معلوم کړو. په دې ځای کې مونږ یوه ژامه وموندله. مونږ دلته درې ژامې موندلې دي. له دغه عمله مونږ ویلی شو چې دلته لږ تر لږه د دوو انسانانو پاتې شونې موجودې دي.
په جنوب اسرائیل کې غزې ته څیرمه خبریالان د بیری کې بیتیز سیمې ته بوتلل شول. په دغه سیمه کې د حماس د برید نښې اوس هم تازه دي. په دغه سیمه کې ویجاړۍ د حماس لخوا کارول شوي موټر سایکلونه او اصلي هماغه شان پر خپل حال پاتې دي. اسرائیل دغه هیواد د امریکا د ولسمشر له سفر وروسته د نړیوال ملاتړ یوه بله نښه ترلاسه کړه. د دې سره سم د برېټانیا لومړي وزیر هم د پنځمه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړ. د برېټانیا لومړي وزیر د اسرائیل سره د ملاتړ د ژمنې ترڅنګ غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د یو تړون په کولو کې د مرستې وړاندیز هم وکړ. خو د دوه ډیپلوماټیکو منډو ترلو سره سره اسرائیلي جنګي الوتکې پر غزې بمباریو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په غزه کې د وژل شویو شمیر د هرې ګړۍ په تیرېدو سره زرګونو تنو ته رسیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
عربستان کوچک نام یک مجتمع واقع در شهر اورنج کاونتی ایالت کالیفرنیا می باشد، زیرا اکثر ساکنان این مجتمع فلسطینی ها و افغان ها هستند. گزارشگر صدای امریکا از این محله دیدن کرده و با ساکنان آن در مورد وضعیت شرق میانه صحبت کرده است. شرح کامل آن را در این گزارش دنبال کنید.
برای سالها این محله اورنج کاونتی با موجودیت فلسطینی ها و افغان ها که بیشتر جامعه را تشکیل می دهند به نام غزه یا عربستان کوچک نامیده می شود. خانواده مصطفی علم لبنانی تبار بیشتر از 2 دهه قبل تجارتی را در قلب عربستان کوچک افتتاح کرد. امروز او و دیگر صاحبان مشاغل همکارش در حمایت از غیر نظامیان غزه بیرقهای فلسطین را برافراشتند. مصطفی میگوید:
من دوستان زیادی در اینجا دارم. آنها از غزه هستند و اکنون آنها در اینجا سکونت دارند. این بیرق نشانه آن است که ما در کنار غزه ایستاده.
در دهه 1990 اورنج کاونتی محل برگزاری جشنواره سالانه امریکایی‌های عرب تبار بود، اما پس از فاجعه 11 سپتامبر جشن‌ها به دلیل احساسات ضد مسلمانان لغو شد. مروت جوده، امریکایی فلسطینی تبار، میگوید واکنش به حمله حماس و اسرائیل او را به یاد آن دوران می‌اندازد.
I don't feel safe here. اینجا احساس امنیت نمی کنم. من 11 سپتامبر را باید دارم، زمانی که برادران و خواهرانم در مکتب تحت تعقیب قرار می گرفتن و تروریست خوانده می شدن و اکنون دوباره اینجا هستم با این تفاوت که نامهای بیشتری به من میدن، چون نامهای مانند حیوان، حقیر، تروریست و طرفدار حماس. من کار حماس را محکوم میکنم. حماس با فلسطینی ها برابر نیست و فلسطینی ها با حماس برابری نمی کنند. برای من زندگی مهم است، چه زندگی اسرائیلی باشد چه زندگی فلسطینی.
رشاد الدباغ فعال سیاسی کسی بود که میخواست عربستان کوچک نام رسمی آن محله باشد. پدرش در غزه به دنیا آمد و بعداً به همراه خانوادهش به امریکا مهاجرت کرد. او میگوید
ما امروز اینجا مقابل دفتر کتی پورتون نماینده کانگرس جمع میشیم، زیرا میخواهیم او علیه جنایات علیه مردم فلسطین صحبت کند.
ساکنان عربستان کوچک میگویند که به محکومیت خشونت علیه فلسطینیان ادامه خواهند داد و در این حال خواستار صلح در شرق میانه خواهند شد.
با دست حال که چلی اسرائیل و حماس در منز جگره روانه ده، پا امریکا که یو شمیر اسلامی طولنو دی یهودیانو عبادت زایونو او آن خوانزیو تا گواخونه شویدی. دا چې دا کرکه څنګه رامنځته شوې او دغو ټولنو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي، په اړه یې دا رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا اسلامي اړیکو ټولنې یا کیر د اسرائیلو او حماس د جګړې په اړه د خپل دریځ په خاطر د تاوتریخوالي د ګواښونو له امله خپله کلنۍ غونډه یو نامعلوم ځای ته لیږدولې ده.
هوټل موږ ته خبر راکړ چې دوی په مرګ واخل شوي دي. د موټرو په تمځای کې د بمونو ایښودلو ګواښونه ورته شوي. دا ګواښونه د هغو مسلمانو ضد او د فلسطین ضد افراطیانو لخوا راغلي دي چې د فلسطین د بشري حقونو لپاره زموږ د ټولنې د ملاتړ څخه ناخوښ دي.
د امریکا د یهودیانو د کمیټې په وینا په دغه هیواد کې ځینو عبادت ځایونو د منځني ختیځ د جګړې له کبله د بمی ګواښونو له ویرې ځینې حضوري او پرلیکه پروګرامونه درولي دي. د اکتوبر په 1 د اسحاق ایک په نوم د یهودیانو عبادت ځای یا کنیسې مشر په خپل کور کې په چړو وهل شوی وموندل شو، چې ګمان کیږي له وروستیو پیښو سره تړاو لري. پولیسو لا داسې کوم شواهد ندی موندلی، خو تحقیقات دوام لري او یهودی مشران اضافي احتیاط تی تدابیر نیسی.
من خلک ګورو چې واقعا غواړي ډاډه شي ترڅو د دوی شخصي معلومات پټ وساتل شي. دا یو داسې شی ده چې موږ باید له خپل چاپیریال نه خبر ووسو.
د امریکا ملي غیر انتفاعي اسلامي ښوونځیو ټولنې امریکا غږ ته وویل چې د مسلمانانو زده کوونکو د زده کړې په چاپیریال کې هم ویره احساسیږي.
On Friday there was one full-time Islamic school.
د جنی پورس په شیکاګو کې یو اسلامي خونځي معتبر او مفصل غوښنه تر لاسه کړل، چې بیا دوی د آنلاین زده کړو پریکړه وکړه. په خونځي کې خونکه او د لوړو ټولګیو زده کوونکو اجازه لري چې خپل احساسات بیان کړي، خو د دوی لپاره خوندي ځایونه په پام کې نیول شوی
دي.
د یهودیانو خونځي هم د خپل امنیتي تدابیرو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتو مرستو په لټه کې دي.
د ګولیو ضد ښیښې او د خوندیتوب لپاره نور ټول اقدامات چې ادارې کولای شول کړي دي. خو موږ په ټوله نړۍ کې پر مذهبي مشرانو او سیاسي مشرانو غږ کوو چې د دښمنۍ غندنه وکړي، اسلامو فوبیا وغندي، د نفرت انګیزه تاوتریخوالی او وینا وغندي، او کله چې دوی داسې کړنې وګوري نو غندنه دې وکړي نه هڅونه.
د جمعې په ورځ د پنسلوانیا په پیټسبرګ کې د ژوند د ونې په نوم کنیسه کې د تروریستي برید 15 کاله پوره کیږي. برید کوونکی اوس د مرګ د سزا په تمه ده. د اسرائیلو او حماس د جګړې ترڅنګ د امریکا غږ سره مرکه کوونکو ویلي چې دغه کلیزې هم د یهودي ټولنو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. احسان لاریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
برای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که مبارزات انتخاباتی خود را بر پایه پایان دادن به جنگ های دوامدار انجام می داد، اکنون در کنار تهاجم روسیه بر اوکراین و افزایش تشنج ها بین چین و ایالات متحده بر سر تایوان، با تشدید جنگ در غزه نیز مواجه است. نحوه برخورد جو بایدن با این آزمون ها ممکن است بر تلاش او برای انتخاب مجدد در سال 2024 نیز تأثیر گذار باشد.
در خلال افزایش تلفات فلسطینی ها بر اثر حملات هوایی اسرائیل در غزه که وزارت صحت حماس میگوید از مرز 7000 تن فرا رفته است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این باره اظهار نظر کرد.
من نمیدانم که فلسطینی ها حقیقت را در مورد تعداد کشته شدگان میگویند. من مطمئن هستم که بیگناهان کشته شدند و این بهای راه اندازی جنگ است.
این بیانیه خشم عرب‌ها، مسلمانان و سایر آمریکاییان را برانگیخت که قبلا به نحوه برخورد بایدن در جنگ غزه اعتراض داشتند.
این کاملا تکان دهنده و غیر انسانی است. اگر تنها 1000 کودک فلسطینی بمیرند، رئیس جمهور احساس بهتری خواهد داشت؟
مترقی خواهان آمریکا هم عصبانی هستند. 9 تن از اعضای کانگرس، اکثرا از جناح مترقی خواه حزب دموکرات بایدن، به قطعنامه حمایت از اسرائیل به محکومیت حماس رأی منفی دادند، زیرا این قطعنامه برای از دست دادن جان فلسطینی ها سوگوار نبود و نه هم حاوی راه حل دو کشور بود. نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که آمریکایی ها بیشتر با اسرائیلی ها هم دردی می کنند تا با فلسطینی ها، اما در این مورد در بین جوانان آمریکایی تفاوت دیدگاه وجود دارد.
اینکه یهودیان آمریکایی گروه بسیار مهمی از نظر آرا و همچنان کمک به حزب دموکراتند تقریبا تمجید همگانی از رئیس جمهور بایدن و نحوه برخورد او با این موضوع موجود بوده است.
اما جمهوری خواهان کانگرس به طور فزاینده نسبت به تعداد بایدن برای تأمین مالی جنگ‌های خارجی تردید دارند. از جمله مایک جانسون، رئیس تازه مجلس نمایندگان که با اسرائیل همدل است، اما مخالف ارسال پول بیشتر به اوکراین بدون قید و شرط است.
اولین لایحه‌ای که قرار است برای مدت دیگر به این مجلس بیاورم در حمایت از دوست عزیز و عزیزمان اسرائیل خواهد بود و ما در این عقب افتاده ایم.
پس از حمله حماس بر اسرائیل، سهم رای دهندگانی که مدیریت بایدن با این موضوع را تایید می‌کنند 9% افزایش یافته است. اینکه جنگ در غزه چگونه بر انتخاب مجدد بایدن در سال 2024 تأثیر خواهد گذاشت به این بستگی دارد که آیا میتوان درگیری را مهار کرد یا خیر. تبادل آتش توپخانه و راکت بین اسرائیل و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است تشدید شده است.
اگر ما مستقیما درگیر این جنگ های همیشگی شویم، بله، بایدن آسیب خواهد دید، اما تا زمانی که اون نیروهای آمریکایی را از خط آتش دور نگه می‌دارد، فکر نمی‌کنم که تا این حد بحث برانگیز باشد و من فکر نمی‌کنم که این عامل مهمی در آرای مردم باشد.
آقای سبات و عامل یک کلیدی دیگری را نیز اضافه کرد و آن این که آیا میتوان مرگ فلسطینی ها را به حداقل رساند و کمک های بشر دوستانه را ارائه کرد یا خیر. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon، شما به گونه‌ای مسئول با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری نیز دنبال کنید. شما همچنان می توانید که برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې هیله ده چې روغ او جوړ یاست. زه داود صدیقی او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. دلته په امریکا کې د رضاکارۍ فرهنګ ډېر په ټولنه کې فعال دی او ټولنې ته او خلکو ته ډېره ګټه ترې رسیږي. همدارنګه هغه افغانان چې امریکې ته راغلي دي ورو رضاکارۍ ته مخه کوي، په دې چې په اولو وختونو کې ګوري چې رضاکاران دوی سره څومره مرسته کوي، بیا ورو ورو دوی خپل هم د دې شي په قدر پوهېږي او غواړي چې رضاکاري کار وکړي. نن زه یوې داسې خیریه ټولنې ته راغلی یم چې ټول د رضاکارانو خوا په مخ بول کېږي او ډېر خیرې ټولنې ته او په خاصه توګه هغه مهاجر چې تازه راغلي دي هغوی ته رسیږي. هیله ده دا خبرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دا ځان چې وینه دا د دې ټولنې د چلولو په برخه کې مسؤلیت لري او ټول نمخ کې مسؤل کسر به وګورئ. ما سلام علیکم.
علیکم السلام.
خیر سه
خراب ده
کې دای شي منګه او لیدونکو ته ځان راو پیژنې.
عبد الخبیر کاکړیم د ون کمیونټي سوشل سروسز د ګودام یو کس د رضاکارانه همکارانو څخه
ډیر اله کې دای شي کاکر سب د دې مؤسسې د ټولنې د فعالیتونو په اړه څه معلومات راکړي. د څنګه ټولنه د څه وخت رامنځته شوې ده او څه کوي؟
ضرور دا ټولنه چې د دار النور اسلامي مرکز لخوا نه تاسیس شوې ده په 2022 اگست کې د افغان مهاجرینو لپاره تر څو هغه سره موږ هغه لازمه او ضروري مرستې وکړې شو. موږ په وډبرج کې یو ګودام تنظیم کړ چې په دغه ګودام کې د افغانانو لپاره د هغوی اولنۍ هغه ضرورتونه د هغوی د کورنۍ لپاره ټول ځای په ځای شوی او تنظیم شوی دي او موږ د هغوی لپاره دغه خدمات عرضه کوو.
کاکا سب څنګه د سي همدغه ګودام یا تاسو فعالیتونه خپل وګورئ او لیدونکو ته
سمه ده راځي مهرباني
څنګه وایي معمولا دا خو ماشاءالله ډیر لوی ګودام دی او ډیر شان کړي.
زه به تاسو ته دغه ګودام یو ټور درکم چې تاسو وګورئ چې موږ څو بخش لرو او په هر بخش کې کوم فعالیتونه روزانه جریان لري.
ډیر الله مهرباني وکړي.
ها مهرباني وکړي. دا زمونږ لومړی بخش دی.
ډیر الله
دی بخش کې هغه وسایل او لباسونه او مواد چې موږ ته راځي موږ په دغه ځکه لومړی قدم کې ځای په ځای کیږي. بیا دلته موږ د رضاکارانه همکارانو یو ټیم لرو چې دوی هر چهارشنبه او شنبه په ورځ موږ سره همکار وي. دوی دلته دغه مواد ټول سورت کوي او چک چې دې کې هغه څه چې قابل له استفادې وي او هغه سنټایز شي او بعد سنټایز کېدونه څه چې په درد خړل کیږي او استفاده نه کیږي هغه بیا په نورو بخښونو کې په ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني مونږ د آشپزخانه بعضي وسایل لباسونه او همدارنګ نور مواد لرو چې ورونه لګیا دي او دوی سورت کوي. دا دغه ټیم زمونږ رضاکارانه ټیمونه دي چې دوی هر چهارشنبه دلته زمونږ سره څو ساعته کار کوي همدارنګ شنبه په ورځ. او دا یو هغه د مهمو فرهنګونو څخه دی چې موږ خوشبختانه اوس د افغانانو څخه هم ډیر رضاکارانه ورونه او خویندې لرو چې موږ سره دلته وخت تیروي او دلته د خپلو نورو افغانانو ورونو او خویندو لپاره د همکارۍ او د چوپړ سبب ګرځي.
کاکر صاحب دا ټول رضاکار دي دلته هیڅوک داسې نشته چې پیسې واخلي؟
دلته هیڅوک نشته چې هغه معاش اخلي. دا ټول رضاکارانه کار کوي.
ډیر الله ډیر الله. دا مواد کومه کوي؟ دا کوم ځای راځي؟
دا مواد مختلفو سورسونو ته مونږ ته راسيږي چې په دې کې مونږ هغه مسلمان ورونه او خويندې چې د دار النور مرکز لخوا نه هغه ته اعلانات شوې دي او وي د موادو کې تقریبا چې په دې کې سلوي خلاص سلوي 50% نوي او همدارنګه مستعمل وي چې هغه خې استفاده نه شوی وي هغه مونږ ته هغه ډونیټ کوي او بعد هغه نه هغه د هغه پروسې د سانیټایزیشن او د لانډری واش ډرای واش نه تیریږي او بیا قابل استفاده کیږي. همدارنګه هغه شرکتونه او مراکز چې هغه په دغه په امریکا کې او په نورو برخو د امریکا کې په ورجینیا او نورو برخو کې زمونږ سره همکار دي هغه له خوانه ډونیشن راکول کیږي چې په هغه ډیر مواد موږ د کانټینر باندې نوې مواد هم ډونیټ شوي دي چې هغه به تاسو سره سو خایم
دا مواد نوې دي او مسامله دي څنګه دي
موږ سو بخښلو لباسونو کې موږ تقریبا 10% موږ مواد لرو چې هغه نوې دي او باقي چې کوم دي هغه هم بهترین کنډیشن یا حالت کې دي چې هغه قابل استفاده دي او هغه خلکو ته ورکول کیږي. په د اشپزخانه په بخش کې موږ حتی دا ذکر دي زه د مثال په توګه تاسو ته خایم چې دا ټول نوي مواد دي چې د فامیلونو لپاره تنظیمیږي د اشپزخانه په بخش کې هم چنان موږ نوي مواد لرو او مستعمل مواد هم لرو چې هغه د ظروف او د قبيله او د نور قبيله دوی ته تنظیم شوی دي او دلته برابر شوی
ډیر که راځي چې وی ګورو ځینې نورې برخې وګورل ته جامع وي چې سورت کړي د چیرته کې او څه شان لري
سچې حال ته سورت کیږي هغه بیا د هغې نه راول کیږي دلته لکه مخ کې دي چې تاسو هغه بخښنه وخایم د مرکز چې تاسو ویني دا زمونږ بخښه چې دلته مونږه په خوا ډیر ځات فرنیچر اکسپټ کول ځکه مونږه لوی ځای درلوده اوس زمونږ ځای کوچنی دی نو مونږه دلته تقریبا محدود بعضی فرنیچر چې هغه قابل د استفادې وي هغه تر لاسه کو او دلته هغه فامیلونه چې هغه ته ضرورت لري راضي د دې نه انتخابي او هغه د هغه ځای ته انتقالي په دې کې هر رنګ فرنیچر وي نن سهار مونږ یو ډایننګ ټیبل سره د اته چوکۍ یو فامیل ته تسلیم ک چې هغه خوښ شو او هغه انتقال شو دي نه
ډیر الله دغه لنور
بل بخش چې هغه غوړم تاسو وایم دلته منګه د یو بخش لرو چې بده کې منګه هایجین یا سانیټایزر او داسې نور کوم مواد چې د فامیلونو لپاره لازم دي او همدارنګه د ماشومان لپاره د سټیشنری چې دلته منګه زیات فوکس زمنګ له خوانه دار چې زمنګ افغان ماشومان چې کوم دي هغه مکتبونو سره وصل شي هغه د مسجد سره او د هغه درسونو ته بل خصوص ډیره توجه وشي منګ یو بحث هغه لپاره ذکر تاسیه برخه او همدارنګ په اول شروع د درسي کال کې منګ هغه ټول ته یو یو د قرطاسي بکه سره ټول کامل سید د قرطاسي هم تسلیم کټول دا بحث د اشپزخانه له لکه څنګه چې داخلي تسهیل د چالت مواد سورت کیږي د اشپزخانه کوم ظروف او شینه چي دي دا چون واستخلیه شوی دی خلکو ته نوړی دي دا به دوباره ډکیږي تر څو نور کسان چې راضي او ته استفاده وکي او دلته تاسو یو ټیم د رضاکارانه همکارانو مینه چې په دې کې درې الحمدلله افغانان دي او یو زمونږ بل همکار ده دوی هم درس وايي او هم خپل وخت دلته رضاکارانه فعالیتونه کوي
دوی مکتب شاګردان دي
دوی هم چنان د مکتب شاګردان دي او د هغه سره ترڅنګ دوی په هفته کې 100 ساعته د والنتیر یا رضاکارانه خدماتو ته ورکوي چې نن موږ سره دي زنن ډیر خوشاله شوم کله چې هر دغه دریو کسانو ماته ویل چې موږ افغانان یو زه په دوی ویاړم چې دوی الحمدلله سره دي چې په دغه جامعه کې دوی تقریبا ډیر وخت نه کیږي د دوا یا دوه نیم کالو را په دې خو دوی په دې جامعه کې دي لیکن دوی نن د خپل جامعې لپاره او د خپل افغانانو لپاره دوی وخت ورکي او دوی دلته نن خپل 100 ساعته د افغانانو په چوپړ او خدمت کې رضاکارانه صرفوي او مصرفوي څنګه چې تاسو وینئ دا هغه بخش دی چې موږ مخکې ولیدل چې هلته لباسونه سورت کېدل هغه راځي او دلته د دې لیبلونو په اساس باندې د هر ماشومانو لپاره د جنکیانو لپاره د هلکانو لپاره د هغوی د عمر په اساس باندې چې څو میاشتې یا څو کاله وي دلته هغه ټول ځای په ځای کیږي او بیا هغه فامیلونه چې دلته راځي او هغوی ماشومان لري یا هغوی هلکان جنکیان لري موږ شاپنګ کارت لرو چې هغه بیا تاسو کولی شئ ووینئ هغوی اخلی او راضی دلته د خپل معشوم لپاره یا د خپل هلک یا جلیل لپاره د دې نه هغه لازمه لباس چې د دې خوخیږي او تر لاسه کیږي. په دې کې هم نوی لباسونه موږ زې پزې کو هم هغه لباسونه چې قابل د استفاده وي درای واشوي وي او امدارنګ سنټایز شوی وي هغه هم پدې کې
خبره ده چې مستعمله جامې چې تاسو راځي تاسو ان اصول لري چې هغه باید پاکي
د هغه لپاره یو اساس کرایټیریا موږ لرو چې هغه لباسونه اول خدا چې هغه باید درای واشوي وي پاک شوی وي سنټایز شوی وي چې هغه او هغه قابل د استفاده وي بعد هغه موږ هغه تسلیمو او قبلو کدا سنوي موږ هغه نه قبلو
ډیراله
د هغه سره ترڅنګ تاسو ویني چې په دې کې هم مونږه بعضی مواد لرو چې بل خصوص د نوزاد یا د نو پیدا شو ماشومان لپاره څه چې د هغه ضرورت وي هغه دلته مونږ ځای په ځای کوو. د حلقانو لپاره چې عمرونه د لسو کالو نه اله سوال لسو کالو پورې دي دلته ځای په ځای کیږي. د جنکانو لپاره چې عمرونه د لسو نه اله سوال لسو پورې دي دلته مونږ د هغه لباسونه سوټ کو. همدارنګه د میرمنو لپاره د هغوی مختلف سایزونه چې په هغه کې لوی او متوسط او ورکوټ سایز لباسونه دي هغه دلته ځای په ځای کو. او همدارنګه بیا د نارینه لپاره په همدې شکل باندې منګه په دې مسیر کې لباسونه لرو
ډیراله
په منس کې هم تاسو ویني چې په دې کې لباسونه دي چې هغه د زنانو لپاره په دې لباسونو کې هم چران تاسو ویني نوې لباسونه هم منګ لرو چې هغه استفاده شوی نه دي. او همدارس په دې کې هغه لباسونه چې قابل د استفاده دي او په حالت کې دي هغه د نارینه لپاره منګه لباسونه لرو چې هغه راضي او د دې نه انتخابي د زنانو لپاره همدارس د نارینه لپاره دا هغه لازمه لباسونه په دې کې هم تاسو ویني
ډیر الله ماشاءالله ډیر شان لري ولا
بله الحمدلله دا د بوتانو بخش دی او تاسو ویني زمونږ دوا رضاکارانه همکاران چې فدا محمد صاحب دی او عبدالغفار صاحب دی دا دواړه هم د افغانستان دي او دوی الحمدلله دلته موږ سره هر شنبه رضاکارانه فعالیت کوي. دوی د بوتانو بخش کې دا د کار کوي او د هغه تنظیمولو باندې او سوټ کولو باندې اخته دي چې هغه فامیلونه چې هغوی راځي او د دې نه چې هغوی څه ضرورت لري او د هغوی د اغه ضرورت په اساس باندې انتخاب کې دي نه
ډیراله دې به دوی سره بیل هم وغه کېږم چې خبره نسته کاکر سه نور په خنیم لرم که تاسو مې را باندې وکړئ راځي دلته ځینې نور وسایلم وینم چې کارتونونه کې تیار تړلې دي دا خو نوې دي ټول
بله سر
دا لکه مکیږي
لکه څنګه چې تاسو ما مخ کې عرض وکړ موږ سره بعض شرکتونه هم موږ ته مواد ډونېټ کوي چې په هغه کې بل خصوص تاسو وینې په دې بحث کې موږ د ماشومان لپاره دا خو مخ کې ټول ډکو مختلف ټول سایزونه د ډایپر موږ درلودل چې افغانانو هغه ماشومان چې هغه ضرورت درلود هغه براتله دي نه به انتخاب کو ځانته او تاسو د هغه سره ترڅنګ دلته ویني چې منګه ماسکونه لرو کم چې بل خصوص د کووید په هغه درې کالو کې یا دوه کالو کې د هغه څخه ډیره زیاته استفاده کړل او ډیر زیات ضرورت واغې ته نو موږ دلته ماسک لرو ډایپر لرو مختلف سایزونو کې او همدارنګ نور د فامیلونو لپاره نور د هغوی د ضرورت وسایل لرو. په هغه اخر کې هم تاسو متوجه به وای کنه الته هم موږ یو څه کارتین لرو چې هغه کې موږ دغه لرو ظرفشویی مایع ظرفشویی لرو چې هغه هر یو فامیل ته هر شنبه چې هغوی راځي موږ هغه ته دوا بستې د ظرفشویی ورکو. هر فامیل دلته حق لري چې په میاش کې دوه ځله راشي
ډیراله دا څومره خبره مې اصولم څه دي مثلا څوک راتلای سي او دا چې تاسو ویل په میاش کې دوه ورې راتلای سي څنګه تشخیص کوي چې دا خلک په رښتینی ډول اړمن دي؟
دا ډیره مهمه او خن وخت ده. لومړی خو الحمدلله یو څه چې زوینم هغه دا ده چې د افغانانو په منځ کې نه یوازې رضاکارانه همکاري او فرهنګ راځي شوی دی بلکې هر وخت مونږ وینو چې هغه وس په دې دي چې هغه څه ته ضرورت لري هغه اخلي او څه ته ضرورت نه لري هغه نه اخلي. دا یو بل ډیر مهمه نقطه ده چې د قناعت سره اړه لري. دلته مونږ یو پروسه لرو او پروسه په دې شکل چې هر فامیل راځي موږ د هغه لپاره یو فرمه لرو چې په هغه فرمه کې د هغه د فامیل د اعضاء او ټول نمونه لیکل کیږي هغه کې چیرې د ایساوی یا پارول یا د نور لار نه راغلي د هغه هغه معلومات رسیږي د هغه د ټلیفون شمیره د هغه ادرس رسیږي موږ د دې لپاره یو ډیټابیس هم لرو چې په هغه کې ځپځې کیږي موږ هغه ته یو کارت ورکو چې دا کارت کې ټول میاشتې رسیدلې دي او دوی چې په هر میاشت کې راځي ا کارت سوري کیږي یا پاغه کې یا نه کیږي تر څو موږ پوښتنه شي داخلكو یو ځل یا دوه ځل کم شي چې دوی لازم او ضرورت او هغه تر لاسه کړی دي
کاکر صاحب څومره مده کیږي امریکا ته راغلی
از تقریبا زمانه هم کال لسی ز امریکا کې
ډیر الله څه کوي مساکو کار دي ساده
زه الحمدلله زه د پروجیکټ منیجمنت یا مدیریت د پروژې په بخش کې کار کوم یو انټرنیشنل ډیولاپمنت اورګنایزیشن سره يم او تقریبا د 13 د 2014 لسنه دوی سره ز کار کوم او د هغه نه پس د دار نور اسلامي مرکز سره د قران کریم درس لرم چې زه الته استاد يم او د هغه سره د شپګونه تر اتو پورې زه د قران کریم سیمفونه په مخړم
او تر څنګه دار زکارونه
کوم او د شنبه فورز درینم ساعت از در نور ته رضاکارانه وخت ورکوم زما په نظر دا هم ډیر کم دی خو زونه زما توان دی او زه دا د ته حاضر یم
هم دل پر مې د پښتنې وکړي چې پوه چې لیدونکي پوسی چې تاسو بیکاره نه یاستئ یا تاسو کوم میلیونر نه یاستئ چې ډیرو پیسې لري او خپل وخت ټول ورکوي
الحمدلله
د ټولنې یو عام وګړی یاست چې کار لري تر څنګه درس ورکوي او رضاکارانه کارم کوي ولې دا کار کوي
لومړی خدای الله جل جلاله رضا ده دا زما لومړی هدف ده دویم دا چې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته دا توان را کړی دی وخت را کړی دی او د دې وخت څخه ښه استفاده کول دا زموږ مسولیت ده زه د خپل مسولیت بولم چې زه دغه افغان رونه چې نن هغه ضرورت لري زمن هيسي او افغان اول هغه ته ودرېګم او دا هغه ته لاس ورکم او کم بس چې زه کولای شم د ژبې مشکل حل کم د ترجمه مشکل حل کم د هغه سره ترڅنګ د هغه نور ضرورتونه چې زمنګ توان دي او یا دار النور اسلامي مرکز او دغه ګودام لاره زه کولای شم هغه سره همکاري وکم دا زه یو ویار بولم الحمدلله
اتمن په افغانستان کې ژوند تیر کړی وخت تیر کړی دی تم کلنه کم کلنه کې چې امریکا ته راغلی است دغه د رضاکاری فرهنګ په امریکا او افغانستان کې څنګه پرتل کوي
ډیر ستر تفاوت لري افغانستان کې موږ د حشر ورته وی کې حشر ورته وی داغه سیستم درلوده لیکن هغه هم په دې شکل نه دلته زه په دې باندې زه کولای شم وایم چې دلته کله چې ماشوم مکتب کې شامل شي هغه په دغه فکره د رضاکارانه په دغه فرهنګ باندې هغه روزل کیږي او هغه نه دا پوښتنه کوي چې تا د خپل مجتمع د خپل خلکو لپاره څه کړی دي نو هماغه د چې کله دوی په مکتب کې په دې باندې بلدیږي کله چې دوی سرتیږي دوی په خپل هم واړی چې د کمیونټي لپاره او د خپل مجتمع لپاره کار وکي او ولې زمونږ په افغانستان کې مال اسف چې کله هغه ماشوم وي هم هغه د مشاور له خوانه رټل کیږي چې ولې دې ور سره کومک وکړه ولې دې همکاري وکړه نو ما غواړم چې کس د رضاکارانه خدماتو یا د فرهنګ څخه لري پات کی
ګټې څه دي
رضاکارانه فرهنګ ډېر ګټې لري زه کوایم چې دا زمونږ او تاسو نه یوازې د مجتمع په جوړونه کې بلکې د مملکت د پرمختګ لپاره یو ډېر ستر رول ادا کوي رضاکارانه فرهنګ د مجتمع جوړونه ده د مجتمع اصلاح کولنه ده او په بل معنی چې دا خلکو ته سم لار ښودنه ده
کاکر صاحب ډیره مننه کوم زه غواړم نورم کاران سره دیمه کوم چې هغه ته فرصت ورکو او ډیره مننه چې
ډیر خراب لاس
ډیر مهرباني وکړه تاسو مهرباني وکړئ خپل کار چې کار ته ملار شئ عزیزانو لکه څنګه چې ګوري ته ټول لګیا دي او هار یو د خپل
خاص نمبر دی
او هار یو مصروف دی چې یو برخه کار مخ یوسي او زحمت باسي
اسم وهاب شریفی است، عضو نهاد وان سوشال سرویسز. ما باعث رضاکار کار میکنم، تقریبا دو ماه میشم اینجا هم برای افغانه خودم کاری دارم.
بسیار چه کم مدت میشه امریکا آمدین؟
امریکا 4 ماه میشه.
ماشاءالله تازه آمدین والا.
تشکر.
بر خدا بسیار تازه آمدین. خوب است که در افغانستان مصروف چی کارا بودین؟
در افغانستان در یک نهاد کار میکردم، امروی جنرالس هم کاری داشتیم و امروی ما همی افغانه ما هم کاری کردن از الیاس. یکی ایلتش همی است و دیگری که چون اینجا کسایی که میام من در استرس قرار می داشته باشه و زمانی که میجام امروی هم افغانه خود همکاری میکنم، یک احساس خوشی برام پیدا میشه. اینا خوش میشم چون افغانه ما از هر نقطه کشور اینجا میان و ما میتونیم که یک ضرورت اولی از اول رفع کنیم. یک علت شمیست و دیگه که در افغانستان متاسفانه فرهنگ رضاکاران تقریبا وجود نداشت. اگر وجود هم داشت تو کسی هیچ آشنایی نداشت که رضاکاران یعنی چی. یک کسی یک جای فعالیت میکرد فکر میکردن یا در مقابل یک پول فعالیت میکنه، ولی در امریکا این فکر کنم خیلی یک فرهنگ عالی است. هر خصوصا امریکایی ولی افغانایی که اومدن و هم بلدیت پیدا کردن، یک کسایی که ایجا من فکر میکنن که ما در مقابل مزد ایجا همکاری میکنیم، ولی یک تعدادشون کسایی که قبلا اومدن و میفهمن همیشه تقدیر میکنن از کارهای ما و باعث خوشحالی ما میشه.
نام صدا احمد است، از افغانستان هستم، از پروان. دیگه ما میجا اومدیم در امریکا مربوط علمی چی میشیم اینجو.
بسیار خوب، چی میکنین اینجا؟
اینجا رضاکارانه همی روزای شنبه یک شنبه دیگه روزا مگه کار باشه کار میکنیم دیگه، تا وقتی که باز زمینی کار بر ما مسایل چه. اینجا این رضاکارانه برای مردم خود ما و شما میان افغانا، افغانایی که نو اومدین، باز برای دونیم ما لباس و هر چیزی که ضروریاتشون بود تایم میکنیم میبرن دیگه. ما رضاکارانه کار میکنیم.
آیا در افغانستان گاهی هم رضاکاری کرده بودین؟
والا نه دیگه، چی بودیم رضاکاری نکرده بودیم؟ نه نیگه رضاکاری.
چرا فکر میکنی که در افغانستان رضاکاری وجود نداره؟
خب دیگه داره، یکم دوست شناخته رضاکارانه کار میکنن دیگه. تو به کسی تو یک فرهنگ نیست که کار کنن در یک گدام برن یا در یک جوی برن که به مردم خیرشون برسه، کار نمیکنن دیگه. اینجا بازم تو هست امی کارا هست.
فایده امی کار چی هست به جامعه به مردم از نظر شما؟
از نظر ما خیلی مردم ما شما افغانای ما شما که نامدین برزی ها کمک میرسه، ما ثواب میبریم، یوم یک چیز میان میبرن دیگه، یک کار خیر از دیگه.
چطور از زندگی در امریکا؟
خوب است، خوب است زندگی، خوب است زندگی، مگذره دیگه. اول یک کمی مشکلات خود داره، یک دقیق یک استرس داره، باز بعدی باز آستا آستا زندگی خوب است، مگذره دیگه.
ما با شما موفقیت میخواییم.
زنده باشین،
خوش آرام باشین،
گیر باشین، بخیر باشین، آرام باشین، زنده باشین.
مختلف خلق رازی دلتا دیره، مثلا افغانان چه ببال ده چه تیر نظام سقوط سه دوی مجبور است چه وطن پرید یا کدوال سی امریکا متحده ایالات تر راسی لخول کورانه سر آقا کورانه رازی دلتا دی اوکراین ماجرینی چه غوی رازی او بعضی هم ایرانیان دی چه اغا رازی، یعنی اغا مستمندان اغا چوک چه واقعا نرین خلق دی اغا رازی د څو تاریخونه موږ ته ریفرکی یا معرفي کیږي. بعض دوستان چې مثلا مخکې راغلي دلته هغه خپل خپلوان چې دلته اوسیږي هغوی ته معلوم دي چې نوي افغانان راسي، بیا هغوی موږ ته راوړي، یعنې مرسته ورسره کوي چې تر دې ځای پورې دوی راولي. زیاتره یعنې وسیله نه لري چې موټر خو امکانات نه لري، زیاتره راولي او موږ ته وایي چې دغه نوی فامیل راغلی، بیا موږ خاصه پروسه لرو، یو فارم ورته ورکو، هغه فارم کې خپل مکمله یا معلومات درجی څنګه کې د دوی د راتګ نیټه ده، مثلا د دوی کیو کیو یا کیس نمبر ده، د کورنۍ غړي دی او پښتنه د ریکو زړه سوه راغلی اسي امریکا ده. نو دا یو طریقه ده. ډیره بعضی نور نه هدو سره هم لکه دار خپل د دار النور اسلامي مرکز دغه له طریقې نه موږ ته بعضی ماجرین را ریفر کیږي، یا تلیفوني یا خپل یو کس نماینده سره راځي چې دغه اړمن کورنۍ دي نوي راغلي ماجرین دي او دوی مرسته ضرورت لري.
بله، کوم یو کس
خپل راسي ځای پیدا کی دلته را داخل سي کول احساس نمبر سو غوړي
bale razi dese palasuno pasuluno razi amda se padese dese zyadara se niwi ragali dui to khoya address ni malum aw dese lama aw lata aw dost aw malgaro na putna ki zarin di mangaz mas zarat dese markaz address mung tara ke be lama tarike na dui razi al dese rasi porin tan dui mung manu mushkil na lar hat se zarat lari aw se bangalore pa khidmat ki di
لګو واخیست دا ټولنا رامنځته شوې ده څومره خلک سره مرسته کړي
په وایلو کې خو بیروبار زختریرو د افغانانو بل خصوص بل د اگست له ولسم نه دی خوته یعنی د سوراس سوي د څنګه یو سلاویا یو سلاتیا کورونه سره مرسته کړي یعنی بيخي بیروبار زیات نو
په
یو ورځ کې bale او ما د شنبه پر ورځ د منګه مرکز پرانیستای لاسو بجو تر دریو بجو پورې کولای شي زل تراسي نو او ګورسته ورسته کرا کرا کامرنګا سو یو خدا خو د مودې په تیر دو سره دوی ځای په ځای سو بازو خو اړین تو کې چې دوی زراتو زلوده وی لاسره پوره سوې بازه نور نه هدونه هم راستي وسره وسوي یعنی په اول ورځ کې بیروبار زخت ډیر و او کرا کرا کمیده نو وس یو سیستم جوړ کړی چې د اقل وتر 1500 کورنۍ پورې منګه په وخت کې کوم څه زمرس سره کورا دسی زما څه زوال ته کې دا غوډه کې سیدا او زه په ځای کې تم راسه نور واخره د سراسه ما تراسه دا ګډ ور سوي دي منظم کلک افری مسه د ماشومان زای کې دا غلطه او غلطه هغه خاله کې کې دا دوی څه دسکا خیر زه دوه دن نو واخله
تاسو یو ځای کې چې ستاسو ماشومان ځان سره وسل دي ولی
ولهم دغه لپاره راوستل مې ولې دغه ماشومان کوم دغه احساس او درک پیدا شي چې ټولنې ته خدمت وکي او سره څنګه چې د امریکا ژوند ډیر بوخت ژوند ده سره دې دوی مکتب ته ځي درسونه یې خو دې کله کله دې هفته پورې راولم ته چې خپل کار سره کار وکي او دغه د دې په دغه خپل په ذهن کې دغه احساس رازونده ایسی چی واقعا پرته لیدی سی منگزان تا کار کو بایسی طولینی تم خل وقت ور کو طولین سر آرمند و خلق سر کم رست ویسی ندوی هم وڑکی ایوانان دی خپل حد توان پوری کول ایسی چی آگا چی چی لواکی کی رست ویکی دی راقلی دی کتابو باشی دی رست کی پار سر آفرین که دم آتا آفرین نقصی دا دکی دا رسی آگا
افغانستان سره د مرستو څه حسي روان دي او تاسو ټول نه کوم کار کوي د افغانان سیدلته ځوان کی د افغانستان سره څنګه څه ډول مرستې کوي
د منګه ټولنه د وان کمیونټي سوشل کمیونټي ټولنه چې دا د نور افغاني ټولنو سره په ارتباط کې ده مثلا افغانز لیوینګ ان ډی سی چې دا وړي راغله ټولنه د وی سلام د کله چې داسې چندې کیږي مثلا یا کومه حادثه افغانستان کې اوس یو غوړې چې دوی مرستې ټولې کې د ټولنه مرستو سره کوي نظر په توان او ډیره مرستې د منګه تو کې دي د کالي تو کله کالي دي د کور لوازم دغه شې اندغه شې چې دلته موږ امکانات لرو هغه انتقال ده نسی افغانستان د مشکلات دی ترانسپورت مشکل ده او که چیرته داسې یو شاهکار د منګه د لوی تجارانو وکي لکه کامیار شرکت سه یا آریانا چې امکانات دي چې موږ توکي برابر کړو ورته همدغه انتقال کړو افغانستان ته اړمنو خلکو باندې وشو بیا امکانات سوال نه موږ کولای شو
د رضاکاري فرهنګ د ټولنې د پرمختګ پایس ګرځي هیله ده چې په هر ټولنه کې رضاکاری رواج پیدا کی او خلک یو بل سره مرسته وکړي لاندې سره د دې ونې خبرونه دلته پاتې ورسېده هیله ده چې د خبرونې موضوع مو خوښ شي تر څو سی بیا هم راتلونکي ونې بیا یې نوی موضوع سره تاسو خدمت تازه لګم تاسو ټول په لویو بخښ خدای سپارم